سلام به خداوند کریم سپاریم.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخکې کله ساده راډیو نه اوري اوس د ساده راډیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سارلش پګو د مخام ترش پګو په لاندو صفونو نسی وش پنځه وش متره د مخام لش پګو د سار ترش پګو په منځني صفه دولش پګنوي. د خبري خبرونه په خبرونه پیلو یونسکو نن جمعه په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ناسته جوړوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په هغې بیان کې چې د دې ادارې پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي، د ناستې موخه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو حق او هغه ازادیو په اړه د نړیوالو خبرول او ملاتړ ترلاسه کول دي چې افغاني ښځې او نجونې ترې محرومې شوې دي. یونسکو ویلي د دې ناستې په جوړولو سره غواړي د نړۍ پام د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته راواړوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه ویل شوي نه دي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او هیلت کلسټر وایي د امریکا د مرستو په بندیدو سره په افغانستان کې د یو سل وش پیت روغتیا مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونه تړل شوي دي. د ادارو په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه پر لیف ویب خپور کړی ویلي، د افغانستان په 25 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره 1.5 میلیون کسان اغېزمن شوي. په راپور کې تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ یاد شوی چې تر 50% ډېر روغتیایي مرکزونه پکې تړل شوي دي. د دغه ادارو په ټکو تړل شوو روغتیایي مرکزونو د بیړنیو بشري پروژو مرستې ترلاسه کولې. WHO او هیلت کلسټر په داسې حال کې د دغې روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې لا دمخه د افغانستان په لور پرتو سیمو کې خلکو روغتیایي امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د سازمان د مرکزي بیړني غبرګون صندوق 19 میلیونه ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په هغه ویډیو کې چې اوچا پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر خبره کړې، د یونما مرستیال اندریکا ریټ وویلي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ریټ وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه نکړی ویری دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نمرنیو مرستو پر سوال ولګوي. له دې وړاندې د اوچا په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو د افغانستان سم نیمه نفوس بشري مرستو ته اړمن دی، چې د دې سازمان په ټکو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د کافي بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. دا کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکي پیښې له کبله دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. د لغمان د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې ویل شوي پیښه تیره شپه د لغمان د 8 نمبر شهرره سیمه کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي ټپیان د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې په بخنی سره د ډاټ وړه دی. له دې وړاندې د کب درېمه د کابل کندهار پر لویه لاره د باروړون کې ټیلر او یو کوچنی موټر د ټکر له کبله و کسان مړه او ځلونو ټپیان شوي وو. ویجاړ سړکونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه رعایت او په لویو لارو کې د ترافیکي نښو نه نشتون په دې وروستیو کې د ډېرو ترافیکي پیښو لاملونه دي. او د سوری د امنیتي اسواکونو او د دې هیواد د افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي. په سوری کې د جګړې څارونکي او سازمان نن جمعه ویلي د نښته تیره شپه د سوری په ساحلي لازقیه او تارتوس ښارونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوې ده. د سازمان په ټوکو په لازقیه او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشت دي چې د سوری د افغاني ولسمشر بشار الاسد پلویان دي. د سوری دولتي رسنیو راپور کړی چې حکومت غواړي پر دې سیمو کنټرول تر لاسه کړي. دا تیر کال د دسمبر میاشت راهیسې لیکل چې د بشار الاسد رژیم وپرځېده او ځای یې د هیئت تحریر شام په نوم ډلې ونیو او نوی حکومت یې رامنځته کړ. د لومړی ځل دی چې داسې یو خونړۍ وسلوانه نښته رامنځته کیږي. تاسې له ازادۍ راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب واورېدل شي. په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې د یونسکو لخوا نن یوه غونډه جوړیږي. وړاندې به په یاده چې په دې غونډه کې څو ګډون کوي او پر کومو مسایلو باندې به خبرې اترې کیږي. رستی چوسیاب درد بدرو. تورخم تا به هم مرشو چه ده ده لاره لبندی دو رست حل تا تلگو تا سوم رستنزی جور شویده.
یه خواه حک روژه و ده بلی خواه ها توکی چیز پاکستان چه واریدی گی ده پا دیر لوڑا بایه دی انو گرن خلکو تا بیکینی دور تا جدید سخت استنزی و مشکلات دی.
د پسرلی په درشل کې په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو لخوا د نیالګي او د کینولو کمپاین پیل شو. د کمپاین په اړه به نور تفصیل د سیمې درته ولرو. همدارنګه دا چې روژه ده او خلکو پخوا څنګه روژه نیوله څنګه پیشنمی ته راپاڅېدل په دې اړه د ازادي راډیو یو اورېدونکي وایي.
خاص به روژه ولرم په پیشنمی باندې به بیا چې راپاڅېدون د موبایلونه داسې نه ولو
آزادی رادیو خبری ټولګه بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. یو شمیر افغان ښځو د ښځو د حقونو بیلابیلو خوځښتونو او فعالانو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حق غوښتلو اعتراضونه پیل کړي دي. دوی رسنیو ته په سولو خبرپاڼو او پریکړه لیکونو کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا له ټولنې په بشپړه توګه لرې شوي او جنسیتي تبعیض سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو نن په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په پاریس کې یوه غونډه جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ښځو نجونو د ښځو د حقونو فعالانو او بېلابېلو مترزو خوځښتونو د مارچ د اتمې نیټې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان دننه او بهر په بېلابېلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه پیل کړي دي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په اوومه رسنیو ته په خپلو استولو بیانونو، پریکړه لیکونو او ویډیوګانو کې په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت په نړۍ کې په بې ساري ډول بد بللی او ویلي دي چې طالبانو ښځې له ټولنې په بشپړه توګه لرې کړې دي. دغو بېلابېلو بنسټونو خوځښتونو په خپلو پرېکړه لیکونو کې زیاته کړې چې ښځې په افغانستان کې له هر ډول اساسي بشري، ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي فعالیتونو منع سوي او آن د کار او تعلیم حق هم ترې اخیستل سوی دی. له دې ډلې د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت یوې مترزې ښځې رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي:
د ښځو پر وړاندې د تعلیمي، حرفوي او ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه باید نړیوالو محکمو ته راجع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یونسکو نن په پاریس کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. یونسکو د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان په دې اړه په خپله ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي، د دې ناستې موخه دا ده چې په نړیواله کچه د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات او ملاتړ راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان په ټکو د هغوی ازادۍ او د زده کړو حق سخت محدود سوای دی. د یونسکو په ټکو دوی دا ناسته د دغه سازمان په 240 غونډه کې د اجرایی بورډ په غوښتنه ترسره کوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې میشته د افغان ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري وایي له دې غونډې د مثبتو پایلو تاملری.
یونس خود درباره وضعیت زنا و دخترای افغانستان نشست داره. ما خوشحال هستیم که درباره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه.
ما خوشحاله یو چې یونس خود افغانستان د خصوص دستونزو پر خبری کوي، خو یوازې خبری کول کفایت نه کوي. ما غواړو چې دا نستې نتیجه ولري او د افغان ښځو د وضعیت واقعي بدلون سره مرسته وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونسکو د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د دوی حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان نجونو او ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی خبرداري ورکړی کا ترخم لار تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بیې به پراتلونکو نیو کې لوړ شي. د ادارې ویلي د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تېرو اونیو په پرتله څه بدلون موندلی چې اصلي لامل یې د پاکستان سره د ترخم د دروازې تړل پاتې کېدل دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي په دې روژه کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی ورته سخت اندېښمن دي. تفصیل لا بدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه سوداګریزه لاره تورخم له تیرو دوه اونیو راهیسې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې که دا لار همداسې تړلې پاتې شي د خوراکي توکو په بیو کې به لوړوالی راشي. ڈبلیو ایف پی په خپل راپور کې چې د پنشن بی په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرو اونیو په پرتله یو څه بدلون موندلی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د وریجو او بورې نرخونه لوړ شوي خو د افغانۍ د نسبي ثبات له امله د نورو خوراکي توکو بیې بیا ټیټې شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لاره د فبروري له 28مې راهیسې د طالب ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې د پاکستاني ځواکونو لخوا تړل شوې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د روژې په دې میاشت کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی یې اندېښمن کړي دي. سرتاج او محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یوه خوا هغه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي. نو ګڼو خلکو ته په کینی ډول سره ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي. بوره به مخکې په 300 روپۍ منو وسغه همدغه بوره تر 400 پورې رسیدلې ده. نه هم بره ده د دې ترڅنګ سیمټ یو څه اندازه ګران شوی ځکه سیمټ هم کوز نه راتله غم ګران شوی دي.
یو کیلو ټماټر به سل افغانۍ شوي همدارنګه خوراکي توکي هم ګران شوي همدارنګه سون توکي هم ګران شوي دي. د غوړو قیمت هم لوړ شوی دی او همدارنګه د بورې او سبزیجاتو بیې هم په دې سره لوړې شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی هم د تورخم لارې د بندېدو له امله د یو شمېر توکو د بیې لوړوالی تاییدوي.
سکتور خصوصي او خلک په قد د فشار لاندې دي او خپل چغې وایي چې دا مشکل حل کوي. نو نور تر څو پورې چې حکومتونه کې نه وي او حکومتونه په دې ارتباط باندې پاکستان او افغانستان سره خبرې ونه کړي د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې او یوه لاره پیدا نه کړي زه فکر نه کوم چې دا مشکل به د یوې ورځې یو د یوې ورځې لپاره به حل شي. که نن حل شي سبا بیا نه حلیږي بله ورځ به بیا نه حلیږي. افغانان باید په بل لاره فکر وکړي چې بدیل لاره پیدا شي. بل هیڅ چاره نشته. ده
یادونه ده چې دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي، بلکې پخوا هم څو ځله د ورته مواردو له امله دا لار تړل شوې چې زیان یې تر ډیره عامو خلکو ته رسیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی او که د تورخم لار همداسې تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بیې به په راتلونکي اونیو کې نورې هم لوړې شي. خو د دې لارې په بندېدو سره او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په ډېرېدو سره هلته میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت یې لا هم د پخوا په څیر باندې تنګوي او کوم کسان چې د قانوني اسناد په دې هېواد کې د پاتې کېدو لپاره لري د پولیس لخوا نیول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
مونږ نه پوهیږو چې مونږ چیرته لاړ شو او دې ځنم چې مونږ دوباره خرج شو بیا هم زمونږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلی ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزې هم راغلي دي چې هغه واقعا د غوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سندل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرست خزې دي چې هغه ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دي. او دا ټول افغانان مونږ یو ان ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي خو متاسفانه یو ان ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر یوویشتمې پورې له پاکستانه وځي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوې باید له اسلام آباد او راولپنډۍ وځي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر دیرشمې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بله افغانه جینۍ چې نوی غوښتل نامه یې وپېژندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم تر څنګ نورو بنیادي حقونو څخه محرومه کړي دي.
نو اوس مهال ډېر زیات حالات سخت شوي دي افغانانو لپاره. زه پخپله بېخي حیران یم چې څه وکړم. افغانستان کې دغه شانې حالات موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بېرته راواخلي او موږ ډېر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پېښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اوې
زمونږ افغانان دلته ډېر زیات په ستونزو کې دي بلکې په ټولو ځایونو کې دي او هیله مې دا ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې دلته پاکستان کې پاتې کړي دا انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یون ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وایي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لکه صبر وکړي ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ دانو شو کولی چې دا ټول خلک تل ری سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه لکه د امریکې نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي آسٹریلیا یا کینیډا د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کم وي. یو 100,000 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته درېیم هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دي ملکونو ته نو د هغوی ځان له پروسیسز دي د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپږ لکه افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دورسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان پارانور مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د سوریې امنیتي ځواکونو او د هیواد د افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د جګړې د څاري او سازمان نن د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو او د پخواني رژیم د وفادار وسلوالو ترمنځ نښتو کې اویا کسان وشل شوي. دا نښتې د سوریې په ساحلي سیمو کې شوي، هغه سیمې چې د مرکزي حکومت له کنټرول څخه وتلي. د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې حکومت تېره شپه لازقیه تارتوس او شاوخوا کلو ته د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د استولو پریکړه کړې څو داسې می تر خپل واکلاندې راولي. په دغه سیمو کې د علویانو لګکې شون کوي چې بشر الاسد د رژیم لاټړې کوي او لا هم ورته وفادار پاتې دي. له هغه وخت راهیسې چې د بشر الاسد رژیم د ډسمبر په پایل کې د حیات التحریر الشام تر مشرۍ لاندې یاغي ډلو له واک راوپرځوه، دا په دې هیواد کې تر ټولو سخت نښتې دي چې رامنځته کیږي. دا نوی واکمنۍ له پایل وروسته د علویانو په لګکي ځینې فرقوي بریدونه شوي. که څه هم د سوریې نوی حکومت ویلي چې فرقوي او انتقامي بریدونو ته اجازه نه ورکوي خو داسې بریدونه لا هم په متفرق ډول ترسره کیږي. د جمعې په سهار ګڼ شمیر سرتیري د لازقیه ښار په مرکز کې ځای پر ځای شوي او د سړکونو پر سر هیڅ ملکي وګړی نه لیدل کیږي ځکه چې په دې ساحلي سیمو کې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز اعلان شوی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې د پنځشنبه نه د جمعې تر سهار پورې 15 حکومتي سرتیری او 2 د بشر لسد وفادار وسلوال وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د بنیاس او جبله خارونو لمنې لا هم د بشر لسد د وفادارو کسانو تر کنټرول لاندې دي. هغه دا هم ویلي چې د بشر لسد پلرنی خرګوټی او د شاوخوا 2 میشتو کلو کنټرول لا هم د مرکزی حکومت له واکه وتلی. د سیمې ځینې اوسیدونکو اسوشیتد پریس خبري اژانس ته په استول شو پیغامونو کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. د 2018 کال د مارچ میاشتې چې د سوریې کړکیچ پایل شو تر دې دمه په دې هیواد کې له 1500 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي.
میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي دا کار د هیواد د سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او ښه چاپیریال د جوړولو په موخه ترسره کوي. دوی له خلکو غوښتي چې د هیواد د سمسورتیا لپاره د نیالګي کینوي او خپل چاپیریال ته پام وکړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتاق سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. عصمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموډی چې اوس مهال خپل یو موټر په نیالګیو بار کړی د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
د ودول نه خوم په دوه برخه کې ډیره غوښتنه ده چې نوی کال د یا بوټي د شون باید کېدي. نه د نولګي وینې موږ اوس بار کړی دی د جماعت دی. خو د نور کوریګرم څه دي چې د وا د ښکلا دپاره ده دی. موږ په خپله په کاله کې د شون یې کېدي نولګي د شون جالو ونې دي دغه نور زینتي ونې دي د ټولې ممده په خاطر هغه کړی دی وا د ښکلا په خاطر.
د شپېته کلن عبدالولي هم د هغه ځوانانو د ګروپ غړی دی کوم چې لیڅې رانغښتي دي او په وړیا توګه په عمل منفي سیمه کې نیالګي کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل.
انشاءالله که د الله رضا وه انشاءالله ته مسد راتلونکي کال کې موږ د نیالګیو د کېنولو ډېر هغه لرو چې نیالګي به کېنولو خیر سره مسد د مڼو د بادامو یې شو نیالګي به انشاءالله به کېنو په مرور د وخت سره.
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم د ځوانانو د هڅو هرکلی کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله سعدت د چاپیریال ساتنې په ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا موږ د پسرلي د راتلو په درشل کې د چاپیریال ساتنې ریاست اړوند ادارې پلان لري چې سکل په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کېنوي تر څو د چاپیریال په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت تر څنګ په اروزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل شوي دي. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کېږي او نیالګي کښېنول کېږي خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کېږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
سبا په نړۍ کې د خزو نړیوال ورځ ده. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا ورځ په شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي او د ښځو د حقونو په اړه پکې خبرې کیږي. په دغه غونډو کې له خپلو حقونو بې برخې شوي ښځې او نجونو ته د حقونو د ورکړو لپاره یو تازه مرستې هم ځانګړې کیږي. د مارچ 8 په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې 4 کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او تحصیل دروازې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې به یې غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. ښځې وایي په تیر شل کلن جمهوریت کې د ښځو د ژوند د خبالي د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپلو حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوې خو دوی ته نه دي رسیدلې. د ننګرهار د ویلري پرتی سیمې اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زمونږ تاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. دا د سرکم لاسرسی کړی دی. موږ هم هغه شان د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګرې بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ور ترغاړې ده. وایي
دا ماشومان مې درې ماشومان مې دي خاوند مې مړ دی چاره لږ خیر خرابات را کړل دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې حکومت را سره کنه نور او نور مې الله شته دي نور دغه مې نشته دي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي پرخي ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټي وټي سړی اخستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
موږ په څنګ کې د غریب او بېوسو مېرمنو ژوند ډېر بد تیریږي. مخکې په تیرو حکومت کې بېوسو خلکو ته سي حکومت له لورې معاشات ورکېدل په کال کې هغه زیات و او اوس ډېر زیات رقم سوي دي. کوم اطمینان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې اوس تر 40,000 پورې رارسولې.
پر خوایي له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې پخوا یې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونو یې خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوې او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند یې ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي ځکه چې تعلیم د هر فرد د اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یوه اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېلې ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژی رنگونه
رمضان د خیر او برکت میاشت ده، د ثوابونو ګټلو میاشت ده، خو دا د انسان ظرفیت پورې اړه لري چې دی څومره ظرف لري، د دې میاشت نه څومره ګټه پورته کوی شي. رمضان کې صدقې ورکول، مسکینانو سره مرسته، کونډو سره مرسته، بېوزله سره مرسته، معیوبو خلکو سره مرسته، دا نو ستاسو رمضان تاثیرات نورم ډېروي.
انوی بیا کیسه کوي چې خاص به روژه ولمو په پیشلمی باندې به بیا چرا پاسېدون د موبایلونو داس نه ولو ډولچي و د پیشلمی ډول به یې وهل خلک به راپاڅول بیا به دیګدان باندې ورته دیګدان نغری دا وایي چې هغه باندې به مو بیا شیدې به مو یشولې شیرچان به مو پخول چې هسې به شیدې نه لرلې ساده چانو دلته خلک ورته پتیرې وایي اکثره وخت خلک ورته غوټیم هم وایي هماغه ډبلې ډوډۍ هماغه بم پخه کړې ولې.
روژه یوه ډیره مبارکه میاشت ده. موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریبو کورنیو سره مرستې وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړې ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.
دوی منی مې کې درته د ساده ململه روخ تر هغه وړاندې لاندې خبرونه. یونسکو نن په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ناسته جوړوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې پخبان کې چې د دې ادارې پر پاڼه خپور شوی ویلي، د ناستې موخه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو، حق او حق ازادیو په اړه د نړیوالو خبرولو او ملاتړ ترلاسه کول دي چې افغان ښځې او نجونې ترې محروم شوي دي. سبا د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او هیلت کلسټر وایي د امریکا د مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې د یو سل شپېته روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونه تړل شوي دي. د ادارو په راپور کې چې پرون پنجشنبې پر ډی پی پی خپور کړی ویلي، د افغانستان په 15 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره 1.5 میلیون کسان اغېزمن شوي دي. د راپور پر بنسټ تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ دی چې 50% مرکزونه پکې تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي، د دې سازمان د مرکزي بیړني غبرګون صندوق 19 میلیونه ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي. په هغه ویډیو کې چې اوچا پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر خپره کړې، د یونامه مرستیال اندری کاریټ وویلي، په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. لټوا وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه مننه کړې، ویلي دي چې دغه پیسې به افغانستان کې منو خلکو ته د نړیوالو مرستو پر سوالو کې ولګوي. او د سوریې د امنیتي ځواکونو او د دې هیواد د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې بیا کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د جګړې څارونکي او سازمان نن ویلي، د نښته تېره شپه د سوریې په ساحلي لازقیا او تارتوس ښارونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوي. د سازمان په ټوکو په لازقیا او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشته چې د پخواني ولسمشر بشار الاسد پلویان دي.
د آزادی میلمه د آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یوه موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک د خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلی دي، هغې خوا یې هم کلی دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داوود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلابات هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورتهوالی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساره هم لري، واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتا حاصل خیز ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زمون په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هېواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ پورې، تر 5 صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 5 صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه دریم صنف ته او ما هم 5 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دی دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په ان باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په 5 کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بېحده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په 3 صنف کې منظم یو څه لیکلی شو. نو 3 صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په 6 صنف کې زه او ورور مې په 4 صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک البته ډیر زیات پکې اوسېدل. دی هغه کلونه چې ډیر زیات خلک دی خونځی ته راتلل، او په دې خونځی کې بیا موږ سپارشه شو او شپږم سینه مو په دې ځای کې وو، ځکه چې هغه پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دری ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دری ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم، او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په حکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې آبادات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زمونږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زمونږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته به حد ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو، د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و، یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه، چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې، دا ډېره زیاته زړوونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ دې یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت ښوونځي ته ور بریالی شو.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون وو چې د نباتاتو په نامه باندې یادې دا دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کم سویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې وو چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو زموږ ستونزه کمې وي.
او د پوهنتون د دورې مسرات وای چې د پوهنتون دورم بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه، دا خو لکه سموت خبرې وي. خو ما پکې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، د په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو، او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون وو په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول. په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې موږ یو سلو درې شپېته تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي وو چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي وو چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغه وخت کې جنبش ډیر زیات جدي شوی وو، ډیر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډیر برلاسي وو. او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو لپاره لږ نوی هم وو چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د دیموکراسۍ لسیزه وه، د هم چې د ډیر زیات کومک د افغانانو سره د محصلینو سره کړی وو. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ یو سلو درې شپېته تنه ټول د دغه پوانځي څخه چې دی خارج شول.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغه سې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي ورورې آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته و څنګه و؟
و ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوی د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وې. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوو، مونږ به کله کله اداری ته وتلو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې، که پول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایمه چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو درچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیه وه او که تدریسی وه، که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی وه. دا د جرمني یوې مسې په واسطه باندې جوړ شوی وه چې ډېر کلک تاسیسات وه. د هغې نظیر له تورسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی مونږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بېدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دسه څلوېښت استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی ایچ ډی درلودې او دا نورو ماستر ډیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی ایچ ډی ولري او دا نور ماستر ډیګري دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و هغه بی حد پو سره و یا مثلا نور استادان داسې و بی حد پو خلک و او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و، لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدي هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وي. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مخته بیوله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و، د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریف مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو، موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. خو هغه کوم یو حالت چې خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې لږ پټو پنا اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ د مرکزي لیلی څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې پنځه کاله قید وخېژو او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګون غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه.
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زمونږ اتلس میاشتې پوره شوې وې د پنځو کالو.
څنګه چې تاسې چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې تاسې ونیولې، لیکن ستاسې مشران نه ونیولې،
دا خبرې موږ ته دلچسپ معلومېدلې. دا پوښتنه هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو موږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادوو هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې او په خپله مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګورې
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ. داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود، په اوله کې اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانېږي چې کله چې کچېرې ایده رابطه د مثال په تور سره د ګوندی ایوی برخه سره موجوده و هغه هم په خپل باندې معنا داده چې تریوی اندازې پورې په دموکراسۍ باندې معتقد خلک و. داود خان وطن پرست سره و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم.